د احمد زی راپور کې
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلان وایي چې په هیواد کې ناامنۍ، وزګارتیا، اقلیمي بدلون او اقتصادي رکود د هغه لاملونه دي چې لامل یو شمېر زیات کسان په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه وزارت وایي لطف الله راشد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې د تیر کال په پرتله په هیواد کې 1% د خوړو نه خوندیتوب زیات شوی دی. ښاغلی راشد په دې اړه وویل
ملتونو سازمان څه موده مخکې خپاره کړل په افغانستان کې 30% کسان د خوړو خوندیتوب نه لري چې لوی لامل اقتصادي رکود دی.
د ښاغلي راشد په خبره افغانستان هر کال 1.2 میلیونه میټریک ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري چې له قزاقستان او ترکمنستان افغانستان ته واردېږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP مسؤلان وایي چې د 2014 کال د سروې له مخې په افغانستان کې 6.5% کسان په بېوزلۍ کې دي. د دغه سازمان وین وحیدالله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دغه کسان تر ډېره حده په بدخشان، غور، نورستان او پکتیکا کې ژوند کوي.
د احصایې مرکزي ادارې 2014 کال ارقام دي چې زموږ په اختیار کې دي. باغي کې ښایي چې 33% خلک افغانستان کې د خوړو
د نوموړي په خبره په ټول افغانستان کې 9 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو نړیوال سازمان په پام کې لري چې په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د 3.6 میلیونو هغو کسانو سره چې خوراکي خوندیتوب نه لري مرسته وکړي. د اکتوبر 16 نیټه د خوړو د نړیوالې ورځې سره برابره ده چې هر کال په نړۍ کې نمانځل کیږي. په ورته وخت کې د کرنې وزارت پخوانی وزیر او د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي سرچینو د کمیسون غړي عبیدالله رامی نن ازادي راډیو ته ویل چې په خواشینۍ سره چې افغان حکومت روس نه د توانیدلی چې د خوړو د نه خوندیتوب مسله له نړۍ سره شریک کړي.
دنیا را متوجه می ساختیم که افغانستان ما دو تا
نړۍ مو باید دې ټکی ته متوجه کړي وای چې په افغانستان کې څومره کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او بل دا هغه کسان چې په لومړۍ کټګورۍ کې خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري هغوی ته باید په لومړي قدم کې توجه شوی وای.
نوموړی وایي چې افغان حکومت مکلف دی سو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دغه راز د خوړو د پالیسۍ نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په راپور کې چې په 2016 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د لوږې د اندازې په اړه شوی راغلی چې د نړۍ 500 هیوادونه لا هم د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په دغو هیوادونو کې یو افغانستان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وایي په دغه هیواد کې د لوږې د کمیدو پرمختګ د پام وړ نه دی او لاملونه یې د دوی په باور هم رواني ناامنۍ، د بیکاری ډیروالی او ناسم اقتصادي او اقلیمي شرایط دي.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. په بلخ کې د ناشکن شیشې د تولید یو فابریکه مخکې تر دې چې خپل فعالیت پیل کړي له ماتې سره مخامخ شوه. د فابریکې مسؤلین وایي چې پر دې پروژې 14 میلیونه ډالر پانګونه کړې وه خو اوس د انرژي د نشتوالي له کبله له رکود سره مخامخ شوې ده. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زیرا په راپور کې.
په بلخ ولایت کې د ناشکن شیشې د تولید فابریکې مسؤلان وایي چې د حکومت بې پامۍ له امله مخکې له دې چې دا فابریکه خپل فعالیت پیل کړي له ماتې سره مخ شوه. د یاسمین افغان امریکن شرکت د معدن څانګې مرستیال محمد هادی محمدی وایي چې دوی د جیت کلاس شیشې فابریکه هم د خپل شرکت د وی څانګې په توګه له آیسای درې سره ثبت رسولې ده. محمد هادی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په لومړي پړاو کې په جیت کلاس یا د ناشکن شیشې د تولید په فابریکه کې 14 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده چې د انرژۍ د نشتوالي له امله یا د فابریکه مخکې له دې چې خپل فعالیت پیل کړي له ماتې سره مخ شوه.
در مجموع ما حدود 14 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم که 4.5 میلیون دلار مربوط فیز اول از فابریکه ناشکن سازی که شما مشاهده میکنین.
د محمدی په خبره چې د فابریکه له 2 کالو را په دې خوا د جواز فعالیت ترلاسه کړی او ټول ماشینونه او وسایل فعالیت ته آماده دي خو په دې وخت کې ورته د انرژي د تولید منبع نه ده تامین شوی او د دوی کار په ټپه ولاړ دی او د فابریکه یې لا ناکامۍ سره مخ کړی ده. تر دې مخکې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویلي وو چې د جوزجان څخه بلخ ولایت ته د ګاز د نل لیک په انتقال سره به د د یاد فابریکې انرژي تامین کړي. محمد یوایی چې د یاد فابریکې د فعالیت سره سم زر تنه کسان په کار ګمارل کیږي او د فابریکه به د ورځې 250 تنه ناشکن شیشه تولید کړي. د مسؤلانو په خبره دا فابریکه به هغه شیشه تولید کړي چې اوس مهال یې افغانستان له ایران او پاکستان څخه هیواد ته رالېږدوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر ذبیح‌الله اختری وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو ژر تر ژره دا فابریکه خپل فعالیت پیل کړي او له جوزجان څخه بلخ ته د ګاز له انتقال شوې نلیک څخه د دې فابریکې انرژي مهیا کړي. اختری هم در زیاته کړه چې د یاد فابریکې او معدن وزارت ترمنځ د انرژۍ د خرڅلوي په اکړه وکړلیک نه دی لاسلیک شوی، نو له همدې وجې دا فابریکه اوس مهال انرژي نشي ترلاسه کولی. ذبیح‌الله اختری وایي چې د قانون او پټرولیم وزارت ته د لومړی وزیر انتخاب شي او وروسته د یاد ستونزې ته رسیدګي وشي. هغه زیاته کړه دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف په صنعتي پارکونو کې د سویابین فابریکې مسؤلان هم د انرژۍ له نشتوالي او کموالي څخه شکایت لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالوهاب له لوګره په خپل پیغام کې لیکلي، په سعودي عربستان کې افغان مسافر له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک چې هلته دي هغه هلته راتلی نه شي او هغه کسان چې په وطن کې دي هغوی سعودي ته تلی نه شي. اجرایي رئیس دغه ستونزې له سعودي چارواکو سره مطرح کړي. امیر شاه تلاش له کونړه لیکلي، د هلمند هغه چارواکي دي مجازات شي چې د یوې معاملې له مخې دولتي سرتیري وسله والو ته ورخوشي کړل. مختار شاهین لیکلي، د کندوز هغه چارواکي دي له دندو لرې او سرنوالۍ ته معرفي شي چې وظیفوي غفلت یې کړی دی. انور کلی چې د اوروزګان ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې سخت جنگ روان دی، تلفات هم لري. د قلمیر په نامه اوریدونکو لیکلي چې د کندهار ولایت په غورک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه لري، خلک یې زیاتې ستونزې لري. ملک شاولی لیکلي چې د غورک ولسوالۍ لارې ډېرې خرابې دي، هیله ده جوړې شي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې دغه ولایت د زیاتو ولسوالۍ سړکونه کندو کپر دي، هیله ده دولت یې جوړولو ته مټې رابډ وهي. او ثنا سادات لیکي چې په میدان وردګ کې وسله وال طالبان له خلکو د اوشر او زکات په نامه په زور پیسې غواړي. ملکیان ورسره ډیر په تکلیف دي.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زموږ د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ به واوري چې د ارچی یا غشلوبي فدراسیون مشر همایون عالمیان په خپل مصاحبه کې وایي چې د غلوبه د پرمختګ په حال کې ده.
غشلوبي لوبه په افغانستان کې هم تاریخي ځای لري هم اسلامي ځای لري او کابل شو شي په افغانستان کې ان شاء الله دا لوبه سرتاسري شي.
د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د نورس کلونو ملي ټیم لوبغاړي قیس احمد څخه به واوري چې کله چې د افغانستان په اساسیتوب په نړیواله سیالۍ کې ګډون کوي څه احساس کوي.
ملي سورتیا ورما تقریبا لړزېږم، د اختان مې د بدن نیغ نیغ درېږي ملي سورتیا ورم.
او په پای کې د مویتای د لوبي په اړه مفصل معلومات اوري. د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له مسعودي نیازي څخه واوري.
د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ملي ټیم د هند په سپروتو سیالیو کې حذف شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د هیواد د ولس کلنو ملي ټیم د میزان پر څلورشتمه د برازیل د اتلتیکو پرانسیس د ولس کلنو ملي ټیم څخه 2-0 په وړاندې ماته خوړلې وه او حذف شو. د افغانستان د ولسکلنو لوبغاړو ملي ټیم د ولسکلنو سپروتو کپ په سیالیو کې انډونیزیا ته 1-0 په وړاندې او د هند موهان بوګان ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د د افغانستان د صداقت فوټسال ټیم د لوبغاړو د چمتووالي په هدف د درو ورځو لپاره قرغزستان هیواد ته ولاړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټسال ټیم په عربي متحده اماراتو کې تر څلور ورځو تمرین وروسته قرغزستان هیواد ته د یو لړ دوستانه سیالیو لپاره ولاړل. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټسال ټیم به پنځه لوبې د قرغزستان د غوره لیګ د تلانو له ټیمونو سره ترسره کړي. په کابل کې به د احمدشاه ابدالي د کرکټ څلور ورځنۍ سیالۍ د پنځو زونونو او کابل گرین ترمنځ تر دوو میاشتو پورې دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دغه څلور ورځنۍ سیالۍ په کابل او ننګرهار ولایتونو کې روانې دي او د کابل سیالۍ به د هوا د سړېدو له کبله خوست ته انتقال شي. وروستۍ لوبه کابل گرین او بند امیر ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې د بند امیر ټیم د 130 منډو په توپیر وکړای شول چې د کابل گرین ټیم ته ماته ورکړي.
د سپورت مینوال په ځانګړي توګه د غشلوبي یا آرچی لوبي مینوال باید په دې خبر شي چې دغه لوبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ډیر مینوال لري. د افغانستان د آرچی یا غشلوبي فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه لوبه د پرمختګ په حال کې ده او په ټول هیواد کې ډیر مینوال لري. دغه فدراسیون مشر همایون عالمیان ازادي راډیو ته وویل چې دغه فدراسیون څه موده مخکې د ملي اولمپیک په چوکاټ کې رسمیت پیدا کړ او تر دې مهاله دوه دورې کورنۍ سیالۍ ترسره کړې دي. په دې اړه مې د دغه فدراسیون له مشر همایون عالمیار سره مرکه کړې او په سر کې مې د دغه فدراسیون او د دوی د فعالیتونو په اړه ورڅخه پوښتلې دي. نومړي وویل
د فدراسیون د آرچری یا د غشلوبه موږ پښتو کې غشلوبه ورته وایي، ترکمان یا آرچری چې بنګلی نوم دی. دا یو کال مخکې موږ مو همکارانو کوشش وکړ چې انشاءالله دا رسمي بڼه پیدا کړي او په المپیک شامل شي، او نیک مرغه دا یو کال مخکې د المپیک په جنرال اسمبلی کې شامل شي او رسمي شوه. د فدراسیون یو کال دا دیخوا موږ دوه ځلې د اتلس دولس ولاتو ترمنځ سیالۍ ترسره کړې دي، د استعدادونو د کشف په خاطر چې استعدادونه پیدا کړو او ښه ځوانان بده کې هغه مینوال چې دي دا مینوال موږ پیدا کړو او منسجم کړو چې وکولای شي انشاءالله د دوی ملي ټیمونو کې غړیتوب ترلاسه کړي. او سیمینارونه، غونډې او سیالۍ موږ تقریبا 15 ځلې ترسره کړې دي او تقریبا 12 ولایتونو کې من گوست استازی لرو یا ورشکاران لرو، کلپون اشتای گروپون ادیشه فعالت لری او دا غشلوب ورزش به دیر خاص مینه مخته بودی.
جناب علمیان صاحب، دا غشلوب یا آرچری دا افغانستان پا کم و لایتونو که اوس لوبغاری لری او چمر لوبغاری پا دا لایتونو که لری؟
خب بخزنه دا آرچری لوب یا دا غشلوب لوب پا افغانستان که هم تاریخی زای لری هم اسلامی زای لری. تاریخی زای خوب منگه پا افغانستان که دادن مخی چه دا فدراسون رامنس شی سنتی شکل عنانوی شکل مختر ولد، چه مثلا پا میدان وردک ولد که، پا غزنی ولد که، نورستان ولد که، پا کابل که، پروان که، پا ده ولدتونه که دیر پا دمخه دا لوبه پا سنتی شکل رواج ده، رواج و او ترسرکیگی او فدراسون حدثه که بی چه هم هماغ از سنتی عنانوی سیستم وساطی او رشد ورکی هم سندرد سیستم سره شلو منگه خپل لبغاری آشنا کو چه بکبله شو چه نریبال لوبو که یا سیلوی که من درون بکره شو.
ستاسی راتون که پروگرامون در غشلوبی یا چریب در پرمختک پا ورخه کی چه دی؟
خدا خود طبیعه چه یا نوی فدراسون شو رمانسکی گید و المپیک پیچه